السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعته ماشمنی خبری مجله پایل سو نن یک شنبه ده د سلواغي عدالوي تلروشتمه د فروری میاشتې 14مه نیم ساعته خبری مجله د خبرونو پلانډیز پیلو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی د افغانستان کنګل سوی اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یو کانفرنس ته کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وی چې باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د مل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. په خوست ولایت کې نن درې نیم ټنه تر تاریخ تیر خوراکي توکي چې د شروالي او امنیتي موظفینو په ګډو عملیاتو کې نیول سوي ول وسوځول سول. د شروالي د تصفیه د کمیسیون مشر نصیب دانش ازادي راډیو ته ویلي غواړي راتلونکي اونۍ د بنجاره توکو له پلورنځیو هم تر تاریخ تیر توکي راټول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن وویل پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له کیف څخه د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو پریکړه د توجیه وړ ده. بلینکن ویلي چې دغه یرغل په نږدې راتلونکي کې پیښیدونکی دی. تر دې مخکې نور هیوادونه هم له خپلو وګړو له اوکراین څخه د وتلو امر کړی دی. په سلګونو کسانو د قزاقستان په لوی شهر الماتی کې د تیرې میاشتې د ناکراریو پر مهال د مړو سوو کسانو په یاد لاریون وکړ. د تیرې میاشتې په ناکراریو کې د چارواکو په خبره 208 کسان مړه سوي چې 19 یې پوځیان دي. مظاهرې د تیلو بیو لوړېدو په اعتراض پیل سوې. د لاریون برخوالو نن د ولسمشر قاسم جومرت توقایف د استیزا غوښتنه وکړه. او رسله هغه چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لري کېدو تلیوالته وشو ده. په پام کې ده اشقابات د هغه پر ځای د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې چاکونو ته راتلونکي میاشت چمتووالی پایل کړي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې وویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبری په اړه یوه سخته پریکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 او 0. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او 0. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 او 0. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2 او 0. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او 0.
د دې ترڅنګ په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د طالبانو یو هیات د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ قطر ته لاړ.
دغه پلاوی په پیاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استادو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي.
لیو شنن کې څه خاوري چې آیا دا سفر د بهرنی مشوریت د اخیستو هڅه ده؟
د دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحالي او خلک دې د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني، زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی.
آزادو خبرلانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي ښځې دي بیکاره سوي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د عملي کېدو وړ دی.
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. تشپر نیو بجو نور مسائل هم تیرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې 4 دقیقې او 1.3 ثانیې دي. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امین خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال وین رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دیني عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبري وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به پیاټ هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استادو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو پخوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوحې او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې یې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یوه څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمې بولي او وایي دوی د یوه رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړي دي. په تېره یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو و او بل ځل تېره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی و.
ومردل چې د طالبانو یو هیئت چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان ویلي دي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دیني عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتیکو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د طالبانو دا سفر د بهرنی مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ده؟
زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي. ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کېږي. نو د اوس لپاره موږ ویلی سو چې نړیوالې ټولنې د دغې ادارې د رسمیت پېژندلو موضوع لیست په سر کې قرار نه لري تر دې چې اول خلک د دغه روان حالت څخه ووځي او حداقل آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دوی پاتې شي او خپل ورځنی ژوند په
تاسو اشاره وکړه چې بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یعنی ولسیوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل شوی دی. دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځ ته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستي دي تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډېره معنا نه ورکوي. او که هغه د فشار د وجه وسي یا دې حکومتونه دا حتی کړی دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دوی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دوی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورني مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا د دوی د رژیم هغه وخت نور هم رالنډوي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض اهل تلمیشتو نورو ډیپلوماټانو له استازو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له درې زرو زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي هغې ښځې دي بېکاره سوي دي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې اطلاعاتو ته په سم ډول نه لاسرسی خبریالانو سره تاوتریخوالی او د رسنیو تړل کېدل هغه موارد دي چې په دې موده کې یې ګراف لوړ سوی دی. طالبان وایي چې دوی د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې په رسنیز ډګر کې فعالیتونه لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت شپږ میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر د رسنیو ملاتړ بنسټونه او خبریالان په دې برخه کې ستونزو ته اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 60% نارینه او 80% ښځینه رسنیزې کارکوونکي وزګاري شوي دي. د دې ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجدیدی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت د اندېښنې وړ یاد کړ.
افغانستان خپلواک خبریالانو ټولنې څېړنې ښایي چې سیاسي تحول درامزده کېدو پس 40% رسنۍ چې اکثرا د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو خو تړل شوی دی.
ښاغلی مجدیدی وایي سږکال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې رسنیز ډګر له هر بل وخت زیات له ستونزو سره مخ دی، خو یو شمېر افغان خبریالان بیا له ستونزو شکایت کوي.
افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې له رسنۍ سره کار کول ډیر سوزمان او لوی زړه او لوړ حوصله غواړي. خبریال له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو راتګ هغه څه دی چې بیا د خبریالۍ په ډګر کې ډیر منفي اغیزې کړي دي. اکثریت وزیران حتی دوی نه مخ کېږي له ښځینه خبریالانو سره او مرکې ته ورسره نه حاضر کېږي.
خو دغه ټولو اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی تر اوسه هیڅ رسنۍ ته د بندیدو او یا هم د تړل کېدو ګواښ نه دی کړی.
هیڅ کومې رسنۍ ته د متوقف کېدو یا د کاري فعالیت درېدو نه دی ویل سوي. کله چې خارجي ځواکونه زموږ د هیواد څخه تلل، نو هغه رسنۍ یا هغه ژورنالیستان هغه نیابتونه چې له هغوی سره د پروژو په بڼه یا د تمویل له اړخه څخه وابسته ول، هغوی هم ورسره وتښتېد.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د خپلواکې ټولنې او دغه شان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې اوس مهال له 316 راډیوګانو واتیې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او 212 نورې هم په ډېرو سختو شرایطو کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو وردل چې تیرو شپږو میاشتو کې له درې زرو زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي هغې میرمنې دي بېکاره سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوې اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دې زیرمې د ازادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ فیصلې په اړه ویلي چې دا پیسې د افغانانو دي. ښاغلي کرزی ټینګار وکړ چې جو بایډن دې پر خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلی، اسامه بن لادن خارجیانو راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزا نه ورکوي.
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي، هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوي؟ ته زموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوي چې موږ هغه بهرنیانو ته چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅکله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټول پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنکړل شي، خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړې وي، خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل شوی. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي او په دې اړه د بیا کتنې تر څنګ د ټولو اسعاري زیرمو د ازادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په تیرو څو اونیو کې کابل کې د ځینو معترضو ښځو تر نیونې وروسته دا ځل داسې ادعاوې مطرح سوي چې ګواکې ځینې نورې معترضې ښځې هم تازه نیول سوي دي. دا چې طالبان په دې اړه څه سپیناوی لري په دې راپور کې
ازادي راډیو ته تایید کړه چې د شنبې ورځ ناوخته 15 معترضې ښځې مدینه دروازي، نایره کوهستاني، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه چې د افغانستان د خود جوشه مبارزه ښځو د حرکت غړي دي او له څو مودې رئیس د امنیت ستونزو له امله په امن کور کې ساتل کېدي، د طالبانو لخوا نیول شوي او یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوي دي. د دې حرکت غړي رازیه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
مدینه دروازی او مشمانی نایره کوهستانی او دانور پر یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل مشمانو سره هلته ساتل کېدی له ځان سره بیولې.
په ورته وخت کې د خوځو د سیاسي مشارکت د شبکې یوې غړي چې نه غواړي نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د خپل کورنۍ له یو شمېر غړو سره نیول شوی او ټول نږدې څلوېښت کسان دي.
یوه ورځ مخکې هغه ځای چې ښځې پکې ساتل کېدې محاصره شوی و. پرون یې هغه ښځې سره له کورنۍ وې چې ټول نږدې څلوېښت کسان او پکې ښځینه معترضې ښځې هم ویل ځان سره بیولې. معترضې ښځې مدینه دروازي، نایره کوهستاني، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه ده چې له بده مرغه اوس ټولې د طالبانو په بند کې دي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په یوې ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو کوم راپور دوی ته نه دی رسېدلی، خو یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو حکومت د دې خبرې په غبرګون کې وایي چې طالبانو د څلورو نورو معترضو ښځو د نیونې موضوع هم رد کړې وه، خو یو شمېر بیا د طالبانو د حکومت لخوا خوشې شوې وي. کابل کې یوې معترضې ښځې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ کله دغه موضوع نه تاییدوي. تاسو ولیدل چې معترضې ښځې چې د طالبانو په بند کې وي، خو طالبانو تر پرونه دغه موضوع رد کړه، آن د اصلو په ناسته کې یې رد کړه او وی ویل چې دغه موضوع به تعقیبوي، خو دغه انجونې د طالبانو له بند خوشې شوې.
خو یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې موسل عیار، تمنا، زریا، پریانی، درې خویندې او زهرا محمدي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یو ټویټ کې لیکلي افغان ښځې د خپلو حقونو او یو شمېر باور نه کوونکو خنډونو پر وړاندې د اوږدې مبارزې او عدالت غوښتنې مخینه لري. دغه بنسټ لیکلي چې د افغان ښځو له حقونو دفاع او ساتنه یوازې د هغوی نه بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ښځو د ربړونې او بندي کولو پر ځای د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو چارې فعالې پاکیزي ارزو ازادي راډیو ته وویل
د څلور رسیزو په جګړو کې به ډېر مشکله دی توانېدلی دي چې خپل حقونه لاسته راوړي او یا هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. هغه همیشه ډب شوي دي. اوس د طالبانو په نظام کې دا ډبول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی. دوی ښځینه فعالینې او په دې ټولنیزو چارو کې په نورو برخو کې که په سیاست دی او که په تعلیم په برخه کې، په هره برخه کې چې ښځې خپل غږ پورته کوي دوی هغه
د معترض ښځو د نیونې ادعاوې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې د یو شمېر معترضو ښځو د خوشې کېدو راپورونو هرکلی کوي او د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې حدسو ته ژمن دي.
او په تلو تلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا حقیقت نه لري چې ګواکې د دوی اوبتل د روسي قلمرو ته داخل شوی وي.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتل یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړي مونږ د خپل اوبتلونو د کار ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپل چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخ ته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې روسي وویل د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري وروسته تر دې له خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوبتلې د روسي پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلی او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور له مخې یوې روسۍ بیړۍ د دغه امریکایي اوبتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوبتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطحه پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. السلام علیکم. تر خبرونو هاخوا ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ټولګې د سر موضوع دا ده چې نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا چې راډیو څه ډول رامنځته شوه او څنګه څپې تر نړۍ او افغانستان پورې ورسېدې، په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. لنن یو سلو شپک دیر سکال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې یو جرمنی فزیک پو هنریک هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره په 16 کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شو. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1311 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1307 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نه خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نه خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لای هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیره زیاته علاقه، ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زنیز د کړی دي. خپل د خبرو سره
داش په 20 کلن کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل درته وایم چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه یې واورم په ورځ د سیمه لکه لایده چې یو شی سره وکړي لکه غنه شي نه شي نشا چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدایم د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اورېدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اورېدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهال هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اورېدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اورېدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي:
د افغانستان غونډې ټولنې کې راډیو ځکه اوس هم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې دغه نوې میډیا سوشل میډیا له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډېره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلي یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان د ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونه یتیمانو او بېوزله ماشومانو د ژمنیو توکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزله ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې پر 300 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جوراب، پتلون، بنینونه، زیر دریشی، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ ده، او دا درې سو ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي، او 130 ماشومان چې د صبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه به ولرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړې وي چې معتاد وي، او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکۍ بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګاله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مو نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې وښاښه یم. خو کورنۍ کې داسې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپاټ ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، پور اپیژني، مسکین اپیژني، مظلوم اپیژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي لکه وشي وشوه داري مرسته نور اته وشي.
د یونیسف له خوا د برابر شوي مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
تاریخ اجازه ما خوښوم دي زمي کې د شلو او ملزای نه خوشوه مخکې وزدا سمانه له هیڅ وزدا سمانه له ملزای نه خوشوه.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې 400 یتیمانو، کندو او بېوزلو سره د ورته ژمنه توکو مرستې کړې وي. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فروری 14 د راډیو نړیواله ورځ، او د راډیو دغه ورځ د راډیو مینوالو ته خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو ته او هغه څوک چې د بیان د ازادۍ سره مینه لري او د بیان د ازادۍ اصول مراعاتوي، اگر چې د ازادۍ بیان ازادۍ سناسه مریضه د خدای دی ښه ډاکټر ورته پیدا کړي چې مداوا شي، نو د دغه ورځې په مناسبت ټولو ته مبارکي وایم. د نورو دغه مسؤلینو ته رسولی، مسؤلینو دغه موږ ته رسولی، موږ سره راډیو ډېرې ګټې رسولی.
زه جامان الله د هلمند ولایت نه د حاجي ولسوالۍ، موږ په تېرو وختونو کې یعنې د خارجانو په وختو کې په خپل کلی کې دوه مکتبونه درلود، یو د القانه یو د انجون، او دا د تیر جنګو مخالفتونه کبله څخه بند شوله. اوس چې د اسلامي امارات حکومت دا نوی رالی تقریبا لږ ورځې زه لاړم مرحل مې بشپړ کړله، زموږ دغه دواړه مکتبونه ګلاس شوله. اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي، دا مو یو ستره بریا ده. بل بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور څخه یعنی کلینیک جوړ دی، معرف جوړ دی، دا هم ډېره غټه خبره ده. بل بېخي که لوی دی که مو کوچنی دی، هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم په صحیح زده کړو باندې اخته دي. موږ انشاءالله الرحمن خیر، خو مشکلاتونه به هم تېر شوي، ستونزې به هم تېرې شوي، خو دغونه څه مو ترلاسه کړي دي.